خوشحال ریډیو په یو بل خبرونه کې مزه بوریوال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 2 بجې سوی په دې خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د پیپلو چالوته کې د برید او پېښور ته نږدې د پاکستاني عسکرو د وژنې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ 2 خبرونه ستونزې او سرکار او د کرشې پر غاړه هم لرو. خو لومړی به خبرونه واورو چې انیس اجمل وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د شمالي وزیرستان په پینات شاه کې په ډرون برید کې ولس مشکوک وسلوال وجل شوی دی. د پاکستان سنی اتحاد کونسل د ترهګرۍ پیښو خلاف یو فتوا جاری کړی ده او په عراق کې د بریدونو په نتیجه کې وسلوختنه وجل شول. او اوسته خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه کې بیګا ډرون برید کې د وجل شو مشکوک وسلوالو شمیر 1700 رسیدلې دي. ځایي خلکو د مړو د شمیر تصدیق کړی دی. نن سهار مشال لیډیو ته یو ځایي امنیتي چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي بیګا د شپې ډرون جازونو د مشکوک وسلوالو په یو کور اغه مهال دوه میزایلې وشتلې چې په دغه ځای کې یو شمیر وسلوال موجود وو. ځینې بهرني رسنو ادعا کړې چې د وجل شو مشکوک وسلوالو تعلق د حکانی وسلوالی ډلې سره دی. بلخوا پنیمه قبایلی سیمه اف آر پی خبر کې وسلوالو بیګا د شپې د امنیتي ځواکونو په یو چیک پوسټ برید کړي چې پکې شپږ تنه وجل شوي دي. د دې پیښې په اړه د یادې سیمې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ نوید اکبر مشال لیډیو ته نن ویلي پدې پیښه کې د اف سی شپږ تنه وجل شوي او لس جوبل دي. بلخوا د تحریک طالبان ویان د نامعلومه ځاینه د ټلیفون له لارې د دې برید پړه په غاړه اخیستې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چین په دوره روان شوی دی. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون تر مخه نواز شریف په خپل 5 دوره کې د چین اعلی چارواکو سره لیده کوي او د سیمې د صورتحال، د افغانستان د سولې عمل او د تجارتي اړیکو د زیاتولو ترڅنګ به په نورو چارو هم خبرې کوي. نوموړي سره په دې دوره کې وفاقي وزیران او د بلوچستان وزیر اعلی هم شامل دي. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف د کویټې د سفر پر مهال پرون ویلي د هیواد خفیه ادارې ISI او IB دی د بلوچستان د وزیر اعلی او گورنر سره د ترهګرۍ ختمولو لپاره مرستې وکړي او د علی آباد پیښه کې ککړ کسان دي ونیسي. نواز شریف پرون په کویټه کې د صوبایي او مرکزي چارواکو د هزاره مشرانو سره د لیدلو وروسته خبریالانو ته وویل ډیر څه وشو خو تر دې وروسته به د وینې د هرې قطرې حساب ولسته ورکول کیږي.
په بلوچستان کې چې کومې هدفي وژنې روانې دي د دې حساب کتاب دی واخیستل سي او دلته چې د ترای تم سویو کسانو کومه ستونزه ده د هغوی حساب کتاب دی هم وسي. ټول د شلو کوڅو او بازارونو ښار دی. آیا د دې حفاظت کول هم کوم مشکل کار دی؟
لدې سره د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ هم ویلي دي ریاست به د ترهګرۍ مخه په هر صورت کې نیسي. د پاکستان سنی اتحاد کونسل د ترهګرۍ پیښو خلاف یو فتوا جاری کړی ده چې پکې ویل شوی دی د بمی چاودنې، بے ګنا او هدفي وجنې د اسلام د تعلیماتو پر ضد دي. د سنی اتحاد 500 عالمانو ویلي دي چې په مدرسو کې د سخت دریځې تعلیمي نصاب ته بیا کتنه وشي. د سنی اتحاد کونسل چیرمن صاحبزاده محمد حامد رضا نن مشال ریډیو ته د دې فتوا په اړه وویل
بم دھماکہ کرنا حرام ہے، اس کے جواز کی کوئی صورت نہیں ہے.
بمی چاودنی حرامی دی، د دې کولو جواز هیڅ صورت کې نشتا او نه تر هغه د څه قسمه رحم مستحق دی. د یو انسان قتل که هغه مسلمان وي او که د بل کوم مذهب سره تعلق لري هغه ته سزا او جزا ورکول صرف د ریاست ذمہواری ده. د دې اختیار یو کس سره نشتا چې هغه د جنکو تعلیمی ادارې دماکو باندې والوزوي او یا په غلا کولو چاته سزا ورکړي او قانون لاس کې واخلي.
نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې په ځینو مدرسو کې ماشومان د جهاد په نوم بیلاره کول شي. نن غرمه د پاکستان په مختلفو برخو کې د زلزلو جټکی محسوس شوی خو پکې د سزانی او مالی زیان خبرونه نشته. په مالکند، سوات، سوابه، مردان، پېښور او شمالي وزیرستان کې د زلزلې جټکی محسوس شوی دي. په ریکټر سکیل د زلزلې شدت 5.1 و. د افغانستان په کابل کې نن د 50 هیوادونو استازي غونډه کوي. په دې غونډه کې د ټوکیو په کانفرنس کې له افغانستان سره د شوو ژمنو په اړه خبرې اترې کیږي. د کانفرنس ته په وینا کې د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال اداري فساد د افغان حکومت په وړاندې یو لویه ستونزه بلله او زیاته کړه چې باید ورسره جدي مبارزه وشي. تیر کال د جاپان په مرکز کې نړیوالې ټولنې تر 2018 کال پورې د افغانستان سره د 14 ارب ډالرو د مرستو ژمنه کړې وه. بلخو افغانستان کې مشت اتحادي ځواکونو اساف مشر جوزف ډینفورد په پینډه کې د پاکستان د پوست مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی سره لیده کړی دی او ورسره د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې په صورتحال خبرې اترې کړې. د پاکستاني پوست د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر نن یو خبرپاڼه خپره کړې وایي د دواړو پوځي مشرانو ترمنځ دغه ملاقات چې پرون مازدیګر ترسره شو په کې د پولې دواړو خواو ته د امنیت جاچ واغستل شو او د دواړو هیوادونو په اړیکو خبرې وشوي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. په عراق کې د بریدونو په نتیجه کې 30 تنه وژل شوي چې اکثره یې شیعه ګان دي. د عراق د مرکز بغداد په لږ تر لږه 4 سیمو کې پرون بمی چاودنې وشوي. دوه موټر بمی چاودنې د بغداد په شمال کې په شاب کې وشوي چې 8 تنه یې وژل. بل چاودنه د شوله په سیمه کې وشوه چې لږ تر لږه 4 عام وګړي او دوه پولیس پکې وژل شو. د بغداد شمال ختیځ ته په نږدې 15 کیلومتره کې لوی جنازې سره نږدې چاودنې بیا 9 تنه وژل او تر شلو ډېر یې ټپي کړل. د عراق په شمالي ښار موصول کې بیا د یو لړ بریدونو پترس کې اته تنه وجل شو. اور اوس ته خبردار چې د مصر ولسمشر محمد مرسی چې دا مهال سیاسي بحران سره مخ دی وای د خپل چوکې نه بلری نشي او دا ژمنه یې کړې چې تر مرګ به د خپل جایز آئینی حق دفاع کوي. پرون په سرکاري ټلویزیون د وینا پر مهال نوموړي د پخواني صدر حسنی مبارک په پلویانو تور لګو چې د دوی د حکومت د غورځولو لپاره په هواد کې نارامي رامنځته کوي. مرسی وعده وکړه چې د مخالفینو سره به په مشوره د خپل کابینې د بدلولو په شمول په یوش مرګامونو ته سلاشي د خبرونو پای.
خبرونه موله مشال ریډیو اوریده چې انیسا اجمل وړاندې کول. درنو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري په دې خبرونه کې تاسو ته یو شمیر ریپورتونه لرو. لومړی ریپورت د دې خبرونه دا دی چې په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې 12 مشکوک وسلوال وژل شوی دی. دا برید د میرانشاه په درپخیل کې په یو بازار کې شوی. د ریپورتونو تر مخې په وژل شوو کې پنجابي طالبان او حاکانی ډلې سره تعلق لرونکي کسان هم شامل دي. لسمی د مشال ریډیو خبريال پری ریپورت لري.
په شمالي وزیرستان کې د ځایي دولتي چارواکو او آزاد سرچینو په وینا تیر شپه امریکایي ډرون برید کې د وژل شوو مشکوکا وسلوالو شمیره 12 ته رسیدلې ده. چارواکي وایي امریکایي بې پیلوټ الوتکو تیر شپه 12 بجې وروسته شمالي وزیرستان سرخار میرانشاه بازار کې دننه درپخیل سرای کې یو کور پنخا کو او ور باندې پر لپسې سلور میزایل وورول چې په ترس کې یې 12 مشکوکا وسلوال لمن زاوړلې دي او پنخه شوی کور یې هم تباه کړی دی. چارواکي او د سیمې خلک وایي په دغه برید کې د اوه مشکوکا وسلوالو د وژنې راپورونه وو چې وروسته دغه شمیره 12 ته ورسېده ځکه چې د دوی په وینا وړاندې د غلطا چانه شو کولې چې د پیښې ځای ته ولاړ شي. د استخباراتي ادارو چارواکو هم د 12 مشکوکا وسلوالو د وژنې تصدیق کړی او وایي په دغه برید کې ځایي بیلابیلو وسلوالو ډلو او پنجابي طالبانو د وژنې راپورونه دي. د استخباراتي ادارې یو بل چارواکي مشال ریډیو ته وویل وژل شوي وسلوال د حقاني ډلې سره تعلق لري. په روانه میاشت کې د ډرون لخوا په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې دغه اولنی برید دی. د نوړاندې تیر شوی جون میاشت کې هم یو برید شوی و چې د جون په 8 نیټه شمالي وزیرستان تحصیل شوال افغان پولې ته نږدې پر یو کور باندې شوی و. د راپورونو تر مخه په دغه برید کې 8 او د ځایي خلکو په وینا 10 وسلوال له منځه تللي و. د دې برید نه پس پاکستان امریکا سفارتخانه ناظم الامور خارجه دفتر ته راغوښتی و او احتجاج یې ریکارډ کړی و چې ډرون بریدونه دې نور بند کړی شي. پاکستان کې د مسلم لیگ نواز ډلې په دورې حکومت هیواد کې په قبایلی سیمه کې د ډرون لخوا دغه دویم برید دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیره میاشت پاکستان قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم سوګن پورته کولو نه پس اسمبلی ته په خپل وینا کې ټینګار کړی و چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د ډرون بریدونه نور بند کړی شي، خو امریکا ډرون بریدونه د القاعده او وسله والو ډلو زالو له منځه وړلو لپاره مهمه وسله ګڼي.
د پاکستان د انګلیزي ژبې ورځپاڼې ډان د خبریال او لیکوال زاهد حسین د جنوبي او شمالي وزیرستان د سفر حال خپور کړی دی. عبدالحی کاکړ یې تفصیل وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼې د زاهد حسین د سفرنامې ته د دوو وزیرستانونو د کیسې نوم ورکړی دی. لیکوال په سر کې د جنوبي وزیرستان په تیره بیا د مسودو د سیمې تصویر ورکوي چې اوس هلته یو سړک د جوړېدو په حال کې دی. دلته ژوند ورو ورو د عادي حالت پر لور روان دی. وران سوي کورونه او دوکانونه بیرته جوړ سوي یا بیا د جوړېدو په حال کې دي. له دې وروسته زاهد حسین لیکي چې یو خواته جنوبي وزیرستان د هلي څرک ورکوي، خو بلخوا شمالي وزیرستان کې حالت ډېر زیات ناارامه دی او په میرانشاه کې دغه وزن ور هم ډېره په ډاګه ده. شارګوټی او شاوخوا سیمو کې د شپې پر وخت کرفیو وي. د ده په وینا فوجي چاوڼۍ د یو بنکر په شان ښکاري چې سخت امنیت یې نیول سوی وي. د ماینونو بریدونو لوی شمیر فوجان وژلی دی. زاهد حسین وایي په شمالي وزیرستان کې خو په ظاهره داسې ښکاري چې هر څه سم روان دي، خو په اصل کې یوه ژوره ویره پرته ده. د ده په خبره د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله محسود ویل کېږي هم له دې ځایه فعالیت کوي. پنجابي وسوالې ډلې چې د طالبانو او القاعدې اتحادیان دي په میرالی کې تربیتي کیمپ لري. ازبک جنگیالی په میرانشاه کې ژوند کوي. دا شان افغان طالبان همسته چې له پاکستانو یو سره جنگ نه کوي. البته زیاته توجه یې په افغانستان کې میشت نیټو او امریکایي فوج سره د جنگیدو پر لور ده. زاهد حسین وایي امنیتي چارواکي فکر کوي چې په پاکستان کې تر هغو پورې د تشدد مخه نسی نیول کېدلای تر څو په شمالي وزیرستان کې د جنگیالیو په ناګاوي خاتمي نه کړل سي. په پای کې لیکوال زیاتوي چې په شمالي وزیرستان کې کچرته به د څه ځنډه سختي فیصله وکړل سي، نو د جنوبي وزیرستان په شان کامیابی ترلاسه کېدلای سي.
عبدالحی کاکړو، تیر شپه پېښور ته نږدې د پاکستاني ځواکونو پر یو امنیتي پوسټه وسله والو برید کړی. چارواکي وایي چې په دې برید کې د شپږ پاکستاني عسکر وژل شوي او یوولس نور ټپیان دي. غلام غوس پرې رپورټ لري.
د پېښور په نیمه قبایلي سیمه اف آر پېښور کې د اف سي ځواکونو په یو استوګنځي د وسله والو په برید کې شپږ د فرنټیر کانسټبلري اهلکار وژل شوي دي او لس نور ژوبل شوي دي. په دې لړ کې د اف آر پېښور مرستیال پولیټیکل ایجنټ نوید اکبر مشاد ریډیو ته وویل چې دا پېښه بیګا د شپې یولس نیمې بجې رامنځته شوې ده او وسلوالو د شمشتو د علاقې سره نږدې په اف آر پېښور کې د فرنټیر کانسټبلري په یو کیمپ او په اف آر پېښور کې په ریسټ هاوس د درنو او سپکو وسلو د لارې برید ترسره کړو چې په نتیجه کې شپږ اف سي اهلکار ووژل شو او تر لسو پورې نور ژوبل شو. د اف آر پېښور مرستیال پولیټیکل ایجنټ نوید اکبر وایي
چمشتو ورته وایي دي دلته اف سي یو کیمپ دی او د دې یو کمپاؤنډ دی که نه د دې فرنټیر کانسټبلري دا ای کې شوی دی او سره اټیچ د دې اف آر والا یو ریسټورنټ دی ورته دا په ای کې شوی دی. شپږ کسان په کې شهیدان دي چې والا او تقریبا دسو پورې زخمیان دا د شپې زړه ګیاره د دې اټیک شو او څنګه تیارونه ده کسانو تعداد خو لیکل نه لګي خو سرچ اپریشن شوه دی او باقی کاروایی چې ده هغه هم روانه ده.
د اف آر پېښور د مرستیال پولیټیکل ایجنټ نوید اکبر په خبره د اف آر پېښور په بیلابیلو سیمو کې د دغه پېښې وروستو د لټون عملیات پیل کړی شوی دی. په اف آر پېښور کې د اف سي په کمپاؤنډ د دې برید د ذمہواری په اخلا د تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا برید دوی ترسره کړی دی. د پېښور په نیمه قبایلي سیمه کې د دین اوړان د هم وسلوال طالبانو په لیوي ځواکونو برید ترسره کړی وو چې په کې تر ولسو پورې لیوي اهلکار وژل شوی وو. د پېښور د نیمه قبایلي سیمه پوله یو اړخته د اف آر کوهارت د دره ادمخیل سره لګیدلې ده او بل اړخته د خیبر قبایلي سیمه سره اف آر پېښور پوله لري او اکثره د دغه ځایونو نه فعالې وسلوالې ډلې په اف آر پېښور کې په امنیتي ځواکونو بریدونه ترسره کوي. ولام غوث مشال ریډیو پېښور.
تا تاسو مشال ریډیو او ریډرنو اوریدونکو اوسم د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروګرام ستونزې او سرکار نشر کو د خبرونې زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي چې تاسو لپاره په تکراری توګه خبريږي.
اوریدونکو د مشال ریډیو اونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د پېښور سره نږدې جنوب اړخته په کوهاټ روډ د بډبیری کلی د پولیسو تانې سره بمی چاودنې د اتوار په ورځ 18 کسان ووژل او د 150 نه زیات یې جوړ کړل. دا لومړی ځل نه دی چې په یاد سیمه کې دا ډول د تشدد پیښه رامنځته شوه. په یاد سیمه کې تر دا مهال په لسګونو بمی چاودنې او د تشدد پیښې شوې دي او په سلګونو خلک یې وژلي او جوړ کړي دي او ورځ په ورځ په امنیتي ځواکونو هم په یاد شوې سیمه کې بریدونه کیږي. دا چې د بډبیری تنو او خوشا کلو د امنیت وزول دومره خرابه ده همدا زمون د نننې خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
مختلف زینوں کے کارو کاروائی ہوتا روانہ روانہ تھا
په بډبیره کې د اتوار په ورځ د شوی بمی چاودنې په اړه په پیښور کې زموږ همکار اسرار اتل دا راپورټ را لیږلی دی.
د پیښور په کلیواله سیمه بډبیره کې د بمی چاودنې په نتیجه کې 14 تنه مړه او نور له 150 زیات ټپیان شوي دي. مړو کې 15 ماشومان او ټپیانو کې 2 سکیورټي اهلکار هم شامل دي. ځایي پولیس وایي چې پیښه د بډبیره تانې سره نږدې هغه وخت رامنځته شوه چې د امنیتي اهلکارو کانوای په دغه لار تیرېده. دوی زیاتوي چې چاودیدونکي مواد په یو ګاډي کې ایښودل شوي. د پیښې پاړه د پېښور د سیمه ایزو تاڼو مشر پولیس افسر شپی الله خان مشال ریډیو ته وویل چې د ترهګرو هدف د سکیورټي هلکارو گاډي په نخه کولو. دوی وړاندې وایي دا چې په خیبر پختونخوا کې او په خاصه توګه په پېښور کې امنیتي وضع ډېره خرابه شوې ده او پرله پسې بریدونه او بمی چاودنې کېږي. صوبایي حکومت یې پاړه صدریز لري. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت علي یوسفزی مشال ریډیو ته وایي
زمونږ خلک ځوانان پولیس والا د فوجي ځوانان دا ټول یادې قرباني ورکوي په دې حالاتو کې. لیکن دا تاسو پته چې دی خطه کې چې کوم جګړه روانه ده که تر څو پورې دغه جګړه روانه وي نو بیا خو ډېره مشکله ده. ځکه چې موږ خو نوي ایران پالیسي مو ماغه جاري ده. جګړه خو ټول دغه پالیسي خلاف ده. تر څو چې پالیسي نه بدل شي نو ډېره ګرانه ده چې دا د مسلې حل راوځي. خو خارجه پالیسي صرف وفاقي حکومت بدلول شي. موږ ډېر په کلکه سره دوی نه مطالبه کوو چې بھائی تاسو را مخې ته شئ او د دې حل راوباسئ. موږ در سره ولاړ یو کلک. قومي لیډرشپ ته اوس پکار دی چې راشي مخې ته او چې پکې آرمی چیف پکې کېني زمونږ انټیلیجنس ادارې کېني زمونږ نور چې کوم سټیک ہولڈرز دا کوم جګړه روانه ده ډیسون کول پکار دي.
بلخوا د سیمه ایزو چارو کارپوه محمود جان بابر د یادې پیښې او سیمه کې د ترهګرۍ د پرله پسې پیښو په اړه مشال ریډیو ته وایي چې دا هم هغه سیمه ده چې ځایي خلکو د حکومت او قومي مشرانو په مرسته د ترهګرو پر ضد امن لښکرې جوړې کړې وي. دوی وړاندې وایي
دا هغه لښکرې چې د عامو خلکو لښکرې جوړې کړي او حکومت سره ملاتړ وکړي. حکومت چې کړه دی باندې غږ وکړو قومي مشرانو دی باندې غږ وکړو دا خلک را پاسې د خپل ټوپکو تمنچه را واغسته او دوی هغه خلکو سره وجنګېږي کوم چې حکومت سره دې وخت کې په جنګ وو. هغې کې بیا تاسو وګورئ چې کله د حکومت مقصدونه ترلاسه شي نو حکومت دې علاقو نه لاړو او دغه خلک یوازې پرېښودل. اوس دغه علاقې دي چې دلته خلک اوس بېدباره شوي دي. حکومت ته به او قومي مشرانو ته به اوس زیات کار کول غواړي او دغه دماکې چې کومې دي دا 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 ځینې دي چې دلته نه همېشه د هغه خلکو چې کوم به دې ښار ته راتله کوم به پېښور ښار اړخته راتله سو دغه ځینې چې به دې څارېدل. ځکه چې دلته به خلکو لښکرې جوړې کړې وي دلته به د دې یقین مخنیوی کولو.
د پېښور بم ډسپوزل سکواډ په وینا 14 کې 60 کیلو او بارودی مواد کارول شوی چې ورسره یو شمیر گاډو او دکانونو ته هم زیان رسیدلی. پیخه کې ټپیان د پیښور په سیمچ او الارچ روغتونونو کې داخل کړی شوی.
دا چې یادې شوی سیمې ولې د امنیت په حواله دومره حساسې دي او په دغو سیمو کې کومې وسلوالې ډلې شتون لري، د دې پوښتنو په ځواب کې د پاکستان د پوځ د استخباراتي ادارې آی ایس آی پخوانی بریګیډیر سعد خان وایي
مختلف تنظیمونه دي د القاعده سره تعلق لري، د تحریک طالبان هم یو لحاظ سره طالبانو القاعده سره تعلق لري، یا دا نور داسې ګروپونه دي لکه لشکر اسلام او دغه ګروپونه دي. د هغې دپاره دا علاقه چې کومه ده هغه ډېره مهمه ده، چې دې علاقه باندې د هغې کنټرول وي نو هغې خپلې چې کوم عملیات دي یا بریدونه دي هغه د پېښور په واده کې هم کولی شي، او داسې کوهاټ علاقې ته او چې کوم جنوبي اضلاع دي هغې ته هم کولی شي. ستراتیژیک لحاظ سره دا ډېره مهمه علاقه ده، نو د دې کنټرول چې کوم دی نو دا هغې بالکل هغې برداشت نه بار دی چې دا دلته چې کوم پاکستانی خوا دي چې هغه دلته ځان مضبوط کی یا دی چې کوم دی دې نه وروسته په دیکه کی او قرات واپس ولېږي.
بریګیډیر صاحب د پېښور خواوشا چې کومې سیمې دي هغه که څه هم مومندو او نورو قبایلي سیمو سره لګېدلی دي، خو د هغې له خوا نه دومره ګواښ او دومره ترټ د پېښور وعده ته نشته. ستاسو په نظر دغه جنوبي اړخ چې کوم دی نو د دې دپاره امنیتي سرتېرو له کومه ستراتیژي په کار ده؟
زما په نظر باندې یا ممن یا باجوړ هغه دومره ستراتیژیک لحاظ سره دومره مهم نه دی تر څو پورې څومره چې پېښور دی، ځکه چې دارالخلافه ده له پښتونخوا ده او دغه چې کوم دی داسې دی دلته د هغې اکنامک د هغې چې کوم لینکیجز دي هغه ډېر مهم دی. پېښور پخپله د درېو اړخونو نه ایف آر پېښور ایف آر کوهاټ او فاټا چې کوم ده نو هغه ته راتاو ده، د نیټو چې کوم دغه دی سد لارې دي یا واپس خلا کوي د هغې لارې چې کومې دي هغه هم د دې باندې تېرېږي. دا ډېره مهمه علاقه ده.
ستاسو په نظر باندې دغلته کې کوم قسمه عملیات کېدل پکار دي؟
ګوره دلته یو خو مطلب دا دی چې بالکل دا علاقې لس قسمه دلته ګروپونه دي په دې صفحه په کار ده او دی بالکل د دې علاقې نه وستل په کار دي تر څو پورې چې دا اور وی او تیرا پورې د دې کوم بیس کمپونه چې کوم دي دا نه صفحه شوي نو دا مسائل بدلته وي او پېښور ته به خطرات موجود وي. نو زما په خیال باندې لپاره یو ډېره مربوطه ستراتیژي په کار ده، یو عزم په کار دی، بصیرت په کار دی چې تر څو پورې دا علاقې صفحه شوي نه
دا پولیس چې کوم وایي پولیس داوا کوي چې دوی ډېرې قربانۍ ورکوي او پولیس دغلته عملیات هم کوي وخت په وخت باندې، نو آیا پولیس دا کولی شي چې د دغو خلکو مخه ونیسي دغه علاقه صفا کړي؟
نه نه بالکل دا ډېر ظلم دی چې ته پولیس نه ته دا توقع وکړې. هغه پولیس چې کوم اډیشنل پولیس دی هغه عام مجرمان لکه چا غلا وکړه چا قتل وکړه انفرادي طور باندې یا ورکوټ داسې نور چې کوم مجرمانه ګروپونه دي هغې خلاف کاروائی کولی شي، تاسې منظم انسرجنسی چې کوم ده د هغې انسرجنس خلاف چې کوم دی داسې زما په خیال باندې د هغې قابلیت دی نه د هغې تربیت دی نه هغې سره هغه اسلحه او هغه طاقت شته دی چې د دې خلکو مقابله وکړي.
د یادې شوې سیمې د امنیت په اړه په خصوصي توګه او په عمومي توګه د پېښور ښار د امنیت په اړه آیا حکومتي چارواکي کوم ځانګړی پلان لري او په یاد شوې سیمه کې د دا ډول پیښو مخنیوي څنګه کېدای شي؟ دغه ستونزه مې د پېښور ښار د انتظامی مشر آیا ډی سی او جاوید مروت مخې ته کېښوده. مروت صاحب، په دغه سیمه کې د تیرو څو میاشتو راهیسې داسې حالات رامنځته کېږي، نو دغلته کې ستاسو څه نظر دی؟ سیکیورټي صحیح نه ده که دغلته کې داسې کم ځایونه کم خلک دي چې هغوی دا کارونه کوي؟
شو هغه کې څنګه ډېر چې کوم به ګناه خلکو وړي هغه پکې شهیدان د دې څخه غرو اگینسټ تاسو په تاسو چې مختلفو ځایونو کې کار او کاروي او دا روانه ده او لږ نسبتا چې کوم سافټ ټارګټ دي دي ټارګټ دي غالبا چې هغه ته دي لاسه شول دي هم په دې وجه باندې تاسو پام وکړئ او انفورمیشن مو سره شیر کړو هغه زموږ کتور او غوتو نو دلته دی خپل ټارګټ
مروت صاحب دغلته کې داسې ویل کېږي چې دغلته کې یو د چانیز یا د پلټنو یا د تحقیقاتو عملیات د تیرو څو ورځو راهیسې، نو هغه عملیات د چا خلاف روان دي؟
ہر شاید نقصان رسول کی
مروت صاحب گنے چی دغا سیمه کی دا عمل دا چی سمر پیخ رامست کی گی، نو ستاسو گنے چی پولیس دا دا دی مخنیویشی کتا سو بو گواری به حیثیت دا پیخور دا ڈی سی او چی دغل تا فوج راشی؟
نا کتا سو سوچو کئی چی بنیادی تو پاندی دی زیتا پی کم زمانگا دا سیکیورٹی فورس دی اگر انفورسمنٹ ام کڑی دی ری خبا گئی دا دیر لگا کامیابی سرا سرچ آپریشنز ام کڑی دی ٹارگیٹ آپریشنز ام کڑی دی نو چی کم اس پیلیمنٹری فورس پا کم کم دے گی چی زفت یون آگی یکی رن آگی کی سا آخر کار دی وہ بنیادی تو کا سیویلین ایریا پا دی زی کے مون پولیس چکم دی دا غی مخنیوائی کرے ہم دے قولیم شی او کتا سو خیال ہو کہ پورا دنیا کی چرتا دا خودکش یدا سے چکم ایکٹیویٹی دی دا غم ڈیر گران کار دے ڈیر گران کار دے چی عام روٹین کی تگاڑے را والا چرتا ہے ودر دا بارود دے ڈکڑی او بیا پر ریموٹ کنٹرول باندے مطلب ڈیر پاجی با غسرا شودنا تو کے مزہ دا غم چ پدی کی منگا چکم اولستے کو ما غدا غم رسترا سر کی لگے دی غی کو دا کانفیڈنس او دا اعتماد بار بار ورکو
مروت سے پدغه یاد سیما کی پ بڑا بیر کی او پ متنو کی سمود مخ کی تاسو حکومت د لخکرو د امن د لخکرو یو پروژه شروع کړی و، هغه بیا منس کې کټ شو پرې شو، تاسو داسې پلان لرئ چې دغلته د امن لخکرو د لارې د دغه ترهګرو د مخنیوي سره پروګرام ولرئ؟
پرنسپل باندې لخکر کا تاسو غوړې په دې سیما په دې وطن کې د لخکر بنیادی کنسپټ خوشې کم دي د کلکټیو ریسپانسیبلټی لاندې دي چې هر په خپل باندې دا ځنې چې را زما سړي ته یو سره مې مخ دې دشمن سره مخ دې چې نه دا شکل ستاره دا به جن غلو کی نو د حکومت چې کومې ذمہواری دي هغه سره مرسته پتوګه هغه هم وګ په وګ را سره ودرېږي نو که پښتون معاشره کې ته ورته وګوري نو د دې کنسپټ ډېر زور دی او که حکومت ورته ووایي یا نه ورته ووایي هغه په خپل لیول باندې په خپله باندې د خپل سلف پروټیکشن د پاره د کمیټې په شکل کې د امن کمیټې په شکل کې لخر ویل خو ورته مناسب نه وي لکه امن کمیټې په شکل کې هغه چې په کم قبضه کې ضروري غوښتنې زموږ مرسته کوي او موږ هم د هغه مطابق د هغه د حفاظت د پاره د هغه د پروټیکشن او د ورکړي
تاسو د پېښور خاریانو ته دا ډاډګیرنه ورکوي چې پېښور محفوظ ده؟
یقینا محفوظ ده کوشش کرا په دې کې شک نشته دی پدې سمتی دا چې دا څه چاوته نه دا څه واقعیت په کې وشي خو تاسو هغه ته هم ګوره چې دا ادارې زبنګا زموږ د پولیسو په انتظامي لیول باندې نور چې کوم د پیر ملکي فورس هم سره چې څومره د سیده بم چاوته نه دي څومره د سیده ریچ هغه د ناکامۍ ته مخامخ کړی دي او مسله دا ده چې هغه ایشو دي هغه څه زړه چې په بریکینګ لاین کې یا په بریکینګ نیوز په توګه باندې نه وړاندې کیږي نو په دې وجه باندې عام سړی عام وګړي چې دی د دین نه خبرېږي چې څومره د سیکټیویټیز چې هغه په پایپ لاین کې د دې طرف نه او هغه ناکام شوی دي هغه ناکامۍ ته مخامخ شوی دي او د دې بنیادی وجه یو دا هم چې کله د فرسټریشن شکار شي نور څه موږ مسلسل پاتې کیو کیو کټا ځو خیال کړی او چې کله نه حکومت راغی دا یې نه پرسته دي سیزن د لپاره باقاعده تو باندې خپل ری انفورسمنت شوی دی په انسټیټیوشنل لیول باندې د مطلب سټډیز وغیرہ اوس هغه کیږي لګیا دي او هر هغه چې څو لږ ډېر په دې کې ایکسپرټیز وغیرہ لري دا غي د مرستې د لپاره غي ته باقاعده تور باندې وایي نام شوی دی چې راځي موږ سره تاسو شیر کوي چې د دې څه زیات به تر طریقه سره مخنیوي وشي او یو ادارتي چې کوم لکه شکل دی هغه ولا ورکړي
څه ورځې مخکې مدغلته یو بریټ شوی د فورس په قافله ورکی یو د فورس لوړ پوره چارواکي هم وجل شوی بیا تاسو ټول حکومت چارواکو ویلیو چې چانیز عملیات یا د سرچ آپریشن شروع دی سو خلک تاسو نیولیو
یقینا نه خو ورته تاسو پته چې کله مطلب ټارګټ آپریشن وی سرچ آپریشن نه پاکي نیولې دم کیږي پاره کې خلک انویسټیګیټ کیږي هم پروسیډ کیږي هم هغه خو یو خپل قانوني شکل دی قانوني عمل دی هغه جاری او ساري دی
نو دا کم خلک چې سمره نیول شوی دی او په جیلونو کې دی خو تر اوسه چاته سزا نه ده ملو شوی نو د پېښور د خلکو د اعتماد به پته څنګه بحال شي
تاسو پته دا چې جډیشل پروسس یو ځان لا پروسس دی هغه څه انتظامی واک نه دي چې راولي او ته په شابه نه دا ثابت کړو ته چې راځه ماته ته سزا کړ بیا یو خپل جوډیشل پروسس دی هغه جاری وي هغه لګیا وي هغه کې تاسو پته ده چې یو لنسی پروسس دی سزاګانې هم خلکو ته ملاوي کې څه دسمه ده او دوی که په جیل کې دي نن نو هغه هم په څه وجه باندې دي داسې خو نه ده چې راغلی دي او په خوښه باندې چا ولا ځان ورکړی دی او دې ځای ته رسېدلی دي.
اوریدونکو دا ودا نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زموږ تر غوږی ضرور راورسوي. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 40 21. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
تاسو مشال ریډیو ته ورجس درنو اوریدونکو وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 2:30 بجې سوې ل انیس اجمل څخه به د خبرونو لنډیز واورو.
د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه کې بیګا ډرون برید کې د وژل شو مشکوک وسلوالو شمیر ولسته ته رسیدلی دی. ځایي خلکو د مړو د شمیر تصدیق کړی دی. په نیمه قبایلي سیمه اف آر پی خبر کې وسلوالو بیګا د شپې د امنیتي ځواکونو په یو چک پوسټ برید کړی چې پکې شپږ تنه وژل شوي او لس جوبل دي. بلخوا د تحریک طالبان ویان د نامعلومه ځاینه د ټلیفون له لارې د دې برید پړه په غاړه اخیستې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چین په دوره روان شوی. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون تر مخه نواز شریف په خپل 15 ورځنۍ دوره کې د چین اعلی چارواکو سره لیدنه کوي او د سیمې د صورتحال د افغانستان د سولې عمل او د تجارتي اړیکو په باب خبرې کوي. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف د کویټ د سفر پر مهال پرون ویلي دي د هیواد خفیه ادارې ISI او IB د بلوچستان د وزیر اعلی او گورنر سره د ترهګرۍ ختمولو لپاره مرستې وکړي او د علی آباد په خکې ککړ کسان دي ونیسي. د پاکستان سنی اتحاد کونسل د ترهګرۍ پیښو خلاف یو فتوا جاری کړی ده چې پکې ویل شوی دی بمی چاودنې بې ګناه هدفي وجنې د اسلام تعلیماتو پر ضد دي. د سنی اتحاد 500 عالمانو ویلي دي چې په مدرسو کې د سخت دریځې تعلیمي نصاب ته د بیا کتنه وشي. د افغانستان په کابل کې نن د 500 هیوادونو استازي غونډه کوي. په دې غونډه کې د ټوکیو په کانفرنس کې افغانستان سره د شوو شمنو په اړه خبرې اترې کیږي. په عراق کې د بریدونو په نتیجه کې وسل ویختنه بچل شوې دي چې اکثره یې شیعاګان دي. او د مصر ولسمشر محمد مرسي چې دا مهال سیاسي بحران سره مخ دی وای د خپل څوکې نه بلري نشي او دا شمنه کړي چې تر مرګ به د خپل جایز آئینی حق دفاع کوي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې انیسا اجمل وړاندې کوله. وسم لجمن سره سم د مشال ریډیو د دې خبرونه په دین مایک تاسو ته 19 پروګرام د کرښ پر غاړه خبرو. د خبرونه تاسو لپاره په تکراری توګه خبريږي چې کوربه شاهین بنیرای دی.
د کرښ پر غاړه
د کرښ پر غاړه د کرخه په غاړه کې د شاهین بنری سلامونه او لیکي پرځونه ومنه او ردون کندن بحث کوو د هنر په اهمیت باندې. په دغه سیمه چې د افغانستان او پاکستان د پښتنو سیمې دي په دغه سیمه کې د کلونو نه جنگونه او بقراری روانه ده. خو په دغه سیمو کې ژوند تیرون کې خلک خپل یو تهذیبي او کلتوري تاریخ هم لري. سره د دې چې د جنگونو او بارودو په لګو کې دغه اساسي او دغه خلکو چې کوم د جمالیتی ذوق د پاره حل زلي دي هغه زمونږ پټ دي سترګو ته په نظر ناراضي. بیا هم د خلکو د هنر د موسیقي د شاعرۍ د ادب او د خپل روایتي چې کوم اتنون دي د غي په وسیله باندې د خپل دن نشي د دوی خایست د غي سرګندونه کړې دي. دا هنرونه په دغه سیمه کې د امن د پاره سره کردار ادا کول شي. د هنر بنیادی مقصد هم دای چې د انسان دننه کوم ویری دی پاره کې دنه چې کوم خپګان دی او کوم پریشانی دا کوم فرستریشن دی هغه په یو آرټیستیک انداز باندې یو خوندور انداز باندې ورته د اظهار موقع برابرې دا غي سره دنه د انسان چې کوم منفی جذبي هغه په مثبت جذبو باندې بدل شي. دغه یو عملی او دغه په نتیجه کې انسان به د خپل ژوند سره مینه کوي د خپل خلکو سره مینه کوي او د ټول نړۍ سره مینه کوي د ټول انسانيت سره مینه کوي. دغه هنرونه سمره زیان دي تورسته په دې جګړه کې د دې بیا ژوند دی کول او دا د امن د پاره په کار راوستل په دغه موضوع باندې به خبرې کوو. ما سره به ل جلال آباد حمدالله ارباب صاحب برخه اخلي. ارباب صاحب یو ډیر ښه زلمی هنرمند دی، آرټست دی، د پلاسو باندې سکیچز او پینټینګز جوړوي او کوشش کوي چې د خپل هنر په وسیله باندې دغه خاورې چې کوم تاریخي او کلتوري قدرونه دي هغه محفوظ وساتي. رازق فهیم صاحب بر سره برخه اخلي. رازق فهیم صاحب لیکوال دی، شاعر دی او د پرمختیا د چارو کارپو دی. په دغه اړه باندې د ځوانانو سره کار کوي، په دغه اړه خپل زده کړې هم کړي دي، دغې نه به هم ځان خبرو. او په اخر کې بر سره محمد عارف برخه اخلي. عارف د تعلیم د څانګې سره تړاو لري، د کلتوري ایجوکیشن یا د امن د تعلیم د پاره په دغه اړه سړنې کړې دي، دغه سره به هم خبرې کوو. حمدالله ارباب صاحب، زه تاسو ستړي مشوم.
السلام
علیکم. رازق فهیم صاحب رسرم د اسکایپ دلاره ملګری دی. فهیم صاحب تاسو تم ستړي مشوم.
سلام، په خیر صاحب څنګه یاست؟
وعلیکم السلام. ډیر مننه تاسو د دوړو قدرمند ملمنو، ډیر مننه کوم چې تاسو وخت وسته او زمو سره په دې مهمه موضوع باندې خبرې کوي. شروع بو کو د ارباب صاحب نه. ارباب صاحب، تاسو څه فکر کوي هنرونه، یعنی که پینټینګ دی که د فاین آرټس چې څومره سانګي دي، شاعري ده، ادب دی، روایتي اتڼونه دي، دا په دغه سیمه کې د امن د پاره، د خو جذبو د خورولو د پاره، د مینې د جذبو د خورولو د پاره څومره مهم دي؟
لکه څنګه چې تاسو وویلې، د هنر په ټولنه کې یو خپل ځانګړی ارزښت دی. د بده مرغه په دغه سیمه کې، د افغانستان یا فرضاً په پاکستان کې چې کوم پښتانه دي، په ځانګړې توګه په دغه برخه کې د دوی ډېر زیات تاوانونه ورته وراوښتي دي په دا تېرو څلورو لسیزو کې. نو د سیاسي پلوه که سړی وګوري، هغه واکداران چې په دغه سیمه کې په حکومتونو کې وو، هغه یې البته هغه څه ونه کړل کوم چې د دې سیمې د امن لپاره باید شوی وی. نو دلته د نورو برخو تر څنګ دغه هنري برخه ده چې په هغې کې هنرمندان کولی شي، ځکه که موږ تاسو وګورو د لر بر پښتنو تر منځ ډېر زیات مشترکات دي، د هغې بلکې یو پښتانه دي نو په هر لحاظ دوی سره یو دي. له بده مرغه په اوسني وخت کې دوی په سیاسي لحاظ بېل کړی شوي دي، او بیا د رسنیو د لارې دغه خلک یو بل ته د څه د یو بلا حیثیت سره نیولی دی. نو دغه نفرتونه د هنر د لارې کېدلی شي چې دغه فاین آرټس مختلفې برخې دي، هغه پینټینګ دي، هغه شاعران دي، لیکوالان دي. حتی زه خو به ووایم چې په دې کې کوم عالم سړي ته هم زه یو هنرمند ویلی شم، یو ملا ته هم زه هنرمند ویلی شم، ځکه د خبرو اترو کوم دا طریقه چې د هر څوک نشي کولی چې په ممبر ودرېږي، او هغه خلکو ته کېدی چې د اسلام په هکله ډېر معلومات ولري، خو هغه خلکو ته رسولو د خلکو فکر رغول به مشکل وي. نو دغه ټولې حلقې کولی شي چې په خپلوار سره د خلکو د فکرونو د روښانه کولو لپاره کوششونه وکړي، او دا تر ډېره حده کامیاب هم وي.
ٹھیک ده. فهیم صاحب، څنګه چې ارباب صاحب وویل چې دا هنرونه ډېر مهم دي چې دا خلک یو بل تر نږدې کی، یو دا نفرتونه په مینه باندې بدل کی. زمونږ په دغه سیمه کې د دې جګړو د وجې دي هنرونو ته نقصان هم ډېر رسیدل دي. تاسو څه وایئ په دغه اړه باندې چې دا نقصان په کومو کومو شعبو کې ډېر څرګند دی؟
یار، دا هنر چې دی کنه، که هغه که شعر دی، که رنگ دی، که موسیقي ده، او که نور هنرونه دي، د دې بنیادی جوهر چې دی هغه جمالیات دي، شایست دی کنه. او د شایست سره مینه د ژوند سره مینه ده بنیادی توګه خبره ده. او هر ترهګری چې ده کنه، هغه بدرنګه ځکه ده چې دا هغه مینه له ژوند سره نشته، دا هغه مینه له مرګ سره ده. او زموږ بدبختی دا ده چې مطلب هنر له مخه ایستل، هنر او د هنر ادارې او د هنر سرچینې د ترهګرۍ اول ټارګټ پاتې شوی دی. ځکه پاتې شوی دی چې که ته کله د مرګ اجارهداري قایمول غواړې، نو ته به شایست له منځه باسې او د ژوند سره چې کومه مینه ده د هغه تعلق به پرې کوې. هنر ټارګټ ځکه شو که د هنر سره د خلکو تعلق وي، نو له ژوند سره به د خلکو تعلق وي، د ژوند سره به د خلکو مینه. نو زما په نزد باندې موږ چې ورته کتلي دي کنه، که هغه زموږ سندرغاړي دي، که زموږ شاعرانه دي باندې، زموږ نوري هنري پانګې دي لکه سکلپچر دی لکه نور داسې دغه دی کنه هغه ټارګټ ځکه سوې چې دا تا د ژوند سره او د ژوند له منابعو سره او د هغه له شایسته سره تا تړي نو تاوانونه خو بلا رسېدلي دي بلا رسېدلي دي او ځکه رسېدلي دي چې هنر بیا په خصوصیت سره شعر او موسیقي دا کولی شي چې د خلکو ثقافتي او سماجي لاشعور ترتیب کړي او دا غلا شعور پر بنیاد باندې تخپل سیاسی لای عمل مرتب کړي
جو
نو کله ته په ثقافتي تور باندې او په ټولنیز توګه باندې کنفیوز یې ستا سیاسی عمل به کنفیوز یې
صحیح صحیح دا ٹھیک تا
دا تاوان هم په دې باندې ورسول
جی موږ
ټول کار کو او دا زیار باسو او دا حصے او دا فعالیتونه کو دا غو بنیادی مقصد دا دی چې هغه علامتونه چې خلک ژوند ترابلې هغه برته ژوند وکړي
صحیح
او د دې تر ټولو لوی ذریعہ چې داغه ادب دی هنر دی او داغه نوري ذرایع
سید بنری صاحب د ټلیفون په کرخه دی جی سید خپل خبر وک
السلام علیکم لمړی خو د مشال رادیو کارکونکو ته او داسې اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه او ملمنو ته زما پښتنه داده چې پښتنه مې نه دا نظر مې داده چې یو سندرغړی چې کله د وطن په حق له سندره وای لکه مثال لطیف ننګرهی به زه یاد کړم چې هغه وایي چې نور مې مه وژنه ستاسو کور افغانستان یم که هر یو ځوان ووري نو هغه دومره جذبه پیدا کوي چې د افغانستان د ورانولو څخه ځین چې خلک څوک خلک عملا پې کوي هغه به نه پرېږدي پوه شوې نو دومره خلکو کې جذبه را پیدا کوي همدغسان د موسیقۍ والا کسان چې ځوانان په نن سبا افغانستان کې ډېر پرمختللی ده او ډېر خلک یې مینوال پیدا کړي دي زما اندازه چې موسیقي او د ځوانانو دپاره ډېره روغه ده
جو ډېر مننه زړګیا ټلیفون دې وکړو خپل خبره دې وکړو ډېر آباد اوسې نواب صاحب تاسو خو د کرخې دواړه اړخ ته سفر کوئ زه راځي جلال آباد تم زه کابل تم زه او بیا په پېښور کې پېښور او سوات او د پښتنو چې دور کې مسیم دي په دغه سیمو کې څنګه چې فهم صاحب وویل چې نقصان خو ډېر شوی دی او ولې شوی دی هغه وجه هم وښودله دغه هنرونو د بیا راژوندي کولو دپاره او د له خپل ځای ورکولو دپاره دغلته د ادارو سو صورت حال دی حکومتونو لخوا د شخصي توګه باندې سکار روان دي سي ادارش ته
حکومتونو په کچه کې وګورو نو حکومتونو خو ویل ته خپل غمونه کې اخته دي که چېرته دا کار حکومتونو کولای نو بیا به دا خبره دي سرحد ته نه را رسېدله خو زه فکر کوم چې په ټولنیزه کچه د ولسونو په کچه د دې مسایلو دپاره د دې هنرونو یا د ولسونو د یوځای کولو دپاره یا د راژوندي کولو دپاره ډېر امکانات موجود دي او هغه داسې کېدای شي چې مثلا که زه تاسو په ننګرهار کې مثال درکړم دلته ختیځ ادبي بهیر دی داسې نورې فرهنګي تړۍ دي لیکوالان شاعران کیری سره سندرغاړي دي د هغوی خپل ګروپونه دي همدغهرنګ په کوزه پښتونخوا کې هم فرهنګي تړۍ شته دی نو ځوانان کولی شي چې هغوی په خپل د رضاکار په صفت را پاسیږي د یو بل سره اړیکې تامین کړي د یو بل سره کینی دغسې یو ګډ فورمونه جوړ کړي د ژورنالستانو فورمونه جوړ شي په سیاتې شي د انځورګرانو د سندرغاړو د شاعرانو لیکوالانو او دغه شخصي رابطې دې حد ته ورسېږي چې د یو بل دغه کم څیرې چې په را تېرو جنګونو کې یو بل ته بلا شوي دي یو تورې شوي دي د خپلو هنرونو د لارې دوی دغه څیرې د تپاکي کې یو خلک سره رانږدې کړي نو لکه دغه مخکې سعید ورور چې دغه اشاره ورته وکړه چې د لطیف ننګاري په آواز یا فرزن دغسې نور سندرغاړي دي نو دوی کولی شي چې د امن دپاره د ورورګلوۍ دپاره په شخصي لحاظ باندې هلې ځلې وکړي او خلک سره نږدې کړي
جو فهم صاحب دا ریوایول آف آرٹ سب کلچر یا ریوائٹلائزیشن چې په انګلیزي کې وی دوباره بیا ژوند کول او د ځوان کول لاغه سره مینه پیدا کول مو چې ګورو کې د منځنۍ ایشیا هنر دی که بیا په اروپا کې ګورو که په مغرب کې ګورو دغه یو ماډرن آرٹ دی چې کوم جدید دی او یو یو فولکلور دی چې هم دومره مینه سره لري څومره چې د دې جدید هنر سره مینه لري مونږ څه کولی شو څه داسې لارې دي چې زمونږ ځوان کول د خپل هنرونو باندې فخر وکړي د دینه یعنی د سونه غنی چې د دې خوړو اهمیت نشته د دې زده کړو کی او دغه کاروان چې د مینې د مخ کې مخ په وړاندې لاړ شي
دوی خبرې دي، یو چونکه زما تعلق زیات له ادب سره او له ادبي فعالیتونو کې زیات پاتې شوی، نو په ادب کې که زه دا ته وګورم نو فعالیتونه کم شوي نه دي، ژوندي پاتې دي، خو دا دې چې د هغه موخه چې ده کنه هغه تبدیله شوې ده، یعنی د هغه ټارګټ چې دی کنه اوس کدا زموږ شعر راواخلی سری شعر چې دی په خصوصیت سره چې ځوانان کم شعر لیکي
جی
په ډیرو شعرونو کې به داسې شعرونه ته پیدا کې او اکثریت به داسې چې هغه پکې دا ټولې بدبختیانې ستایلې وي او ګلوریفای کړې وي
جی
نو زما په نزد د ریوایټلایزیشن مقصد دا دی چې خلک بیرته ژوند ته راوغلي
جی
او مینې ته راوغلي او شایست ته راوغلي
جی
او د ژوند قدرونو ته راوغلي
او
دا په یو سویه باندې خدا کېدل شي چې ادبي فعالیتونه باید نور ګړندي شي
فهم زه زبخنه غواړم ما سره با مطلب داو چې دا هنرونه خلکو ته ډېر سپک ښکار کړی شوی دی او ډېر بد ورته ښکار کړی شوی دی او دې سره د ګناه تصور تړلې شوی دی چې دا سيزونه شدي دا خوستان مذهبي اقدارو خلاف دی او دا خو کفر دی او دا دی او دا غ دی کومګه وګورو په عرب نړۍ کې مسلمانانو سیږي په مصر کې مسلمانانو سیږي په ملیشیا کې مسلمانانو سیږي په ترکی کې مسلمانانو سیږي دا غي هنري الته آرټ ګیلریز جوړ دی الته هنري هلې ځلې ډېرې زیات دي او مونږ بالکل اټس ا کلچرل ویسټ لینڈ کوم ګورو یو داسې صحرا ده چې بالکل اغه کلتوري رنگونه تیر ورو روان دي ورکیږي نو زه په هغه کانټیکس کې خبره کوم په هغه تناظر کې چې څنګه به بیا راجوند کیو ځوانانو باندې به څنګه قبلو
نو مشکل سوال دی کنه او کارم مشکل دی خو زما په خیال زه همدغه خبرې دراتلم چې یو د دې ارث داده چې د دې کې د نن چې کم فعالیتونه دي اغه کدا غشان باید چې موجود عزت زما په نزد باندې اوازونه هم شته زه اکثر چې په دغه پبلک ترانسپورت کې سفر کوم نو ډیر خلک داسې په خپل موبایلونو کې داسې نظمونه او داسې ناتونه او داسې سلسله غکړي دي سیاغه په ناتونه خونه دي خو نظمونه او شاعري وي چې هغه په کې تشدد ګلوریفای کوي نو زه وایم یو ترتیب دا دی چې موږ بیرته دا فعالیتونه باید چې په خپل مباحثو کې او په خپل فعالیتونو کې دا شی مرکزی نقطه کې سي موږ خلک برته ژوند ته څنګه راوبللای شو
ٹھیک ده په دغه موضوع لري خبرې کوم فهم سه زه بخنه غواړم تاسو په منځ کې خطا کوم یو ردون کې را سره د ټلیفون لیکه خطه نشي عمر خان عمر خان ته خپل خبر اوکا
تاسو ته او ګران ملما ته ټول او ردون کو ته په دلو دلو سلامونه وایا
وعلیکم السلام
بل صاحب د خوشحال خټک یو شعر در دوایم
جی جی
وای کنه هر چار چې په نرمۍ تر سره راسي
او
ساجت تر ساو ته در جنگونا
واه
نو زه دا جی وایم چې کدا خبرې په نرمۍ باندې حال سي
او
نو دې را خبره به جنگو ته ساجت ته جی
ٹھیک وې ٹھیک وې
کنه
او جنگونو ته ساجت نشته او او
بل جی وای چې کتابونه د اسمان د ځمکې لولي
او
په مل فرق د ځمکې د اسمان وی
ها 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 صحیح ده
کتابونه د اسمان د ځمکې لولي
او
په مل فرق د ځمکې د اسمان وی
صحیح
و سلام
ډیر مننه ډیر آباد اوسې ډیر خوشاله اوسې یو اوریدون کې ډیر اثر د مقور کوم جی روح خپل نوم ولا خپل خبر او
السلام علیکم جی زه پوجون خان بونیشل باندې خبرې کوم خبر شہروں بنے پڑے کار بالی جی نہیں بنے خبر نیچے ختمی کی راشی زمنا
ہاتھ سے ویسے لگا حوصلہ افزائی نے کی گیا نا
حوصلہ افزائی نے کی گی نا حکومت سے حمایت تو سر انشتہ جی
بس ٹھیک دا تخبل خبر وکړه چې سرپرستی نه کیږي د هنر سرپرستی نه کیږي باید چې دا وشي زه ډېر مننه کوم فوجین صاحب ډېر خوشاله اوسې ډېر آباد اوسې د اسلام آباد نه محمد عارف چې لیکوال دی خبریال دی او د تعلیم د سانګې په حوالہ باندې خپل سیړنې کړي دي په دغه خپل یو نظر لري عارف تاسو ستړي مشو يم
ډیر مننه بو نیری صاحب د مشال ټیم ته او خپل منوالو رودونکو ته نیکه هلې
ډیر مننه عارف مو سره رازق فهیم صاحب او الحمدلله ارباب صاحب د ټلیفون د کرخم ملګری دي ارباب صاحب له ورزم د لبلګ مخور کومه ارباب صاحب نه په پښتنه کور ارباب صاحب تاسو چې کوم هنر تخلیق کوي په دې دور کې دغه هنر بنیادی موټیو څه دی نه تاسو څه خودل غواړې د خپل هنري کار په وسیله باندې
مننه مې چې دلته خو هدف دې زیات دی یو زموږ تاسو خپل دی او کلتور دی د ژوند د طریقې نه
چې دا په پیړیو را روانه ده، البته په هغې کې به یو نیمګړتیاوې هم وي چې هغه د اصلاح طرف ته باید لاړ شي. نو یو انځورګر په صفت فکر کوم چې دغه کوم ارزښتونه زموږ په ټولنه کې دي، کوم مشران زموږ دي چې هغه رښتینی مشران د دې ټولنې لپاره خدمت کړی دی او نوی نسل د هغې نه نه دی خبر. یو بل لاک تاسو زه چې اکثر زه دا یادوم چې دغه د ګلوبلایزیشن یا د نړیوالتوب خبرونه سبا روانه ده، بلکې د هغو ویکسینایزیشن هم، ځکه چې دغه سیلاب بدبختانه زموږ ټول هغه افغاني یا پښتني ارزښتونه دودونه لګیا دي د منځه وړي، او دغه یو غټ مشکل دی چې زموږ نوی نسوان هغه ویب ته ګوري، د غرب میډیا ګوري، او د هغې نه انسپایر کېږي او خپل کوم فلمیز لباس بوټ دستور هغه چې ورته دی هغه ورته سپک ښکاري او ځان ورته وسه کوم ته اسلام کې اولای وروسته پاتې ښکاري. نو زما دپاره دا ډېره مهمه ده چې زه د خپل انځورګرۍ د لارې تر کومه وسه چې امکانات برابرې یو خو دا چې د کلي پښتنو د بر پښتنو تر منځ انځورګرۍ یا فرزمن داکلینه برابر شي چې خلک د یو بل سره اشنا شي، بلد شي، بل دلته په خپل ځای کې کلي ملت کې د انځور سره خلک اشنا شي. تاسو ته کېدای شي معلومات وي یا نه، دلته په ختیځ د افغانستان کې چې څلور ولایت دي پوټینشیل ډېر زیات دی، یعنې په دا دومره عمر کې دلته چا تر اوسه پورې کوشش نه دی کړی چې د خپلو هنرونو یو انسټیټیوټ جوړ کړي. موږ په ننګرهار کې د بایزید روښان بابا پوهنتون لرو، هغې کې ټول ډپارټمنټونه شته، د خپلو هنرونو ډپارټمنټ نه شته. بله مرغه هغه چې د افغانستان نور ولایت ته لاړ شي، هرات، مزار، کابل او نور، هلته دغه شته او په دغه برخه کې خلک لیدل شوي دي. دا یو قسم ته په تصدي توګه هم دا کار شوی. زما کوشش دایي چې که وشم کولی دغه کوم مشران، دغه کلتوري ارزښتونه، که اجره ده، که جومات دی، که پټ دی، که هر هغه شی چې زمونږ د ټولنې یو ویل وي پکې پرته ده، هغه د انځور د لارې جوړ کړم او ځوانانو ته وښایي او هغې په دې پوه کړي، ځکه چې دا خلک په دې پوه کړی شوي هم نه دي.
یقیناً ډیر لوی کار دی.
منیر صاحب، دا مسئله داسې ده چې زمونږ کم تعلیمی نظام دی اوس چې کم دی په دې وخت کې، بلکې زمونږ دا ټول خلک چې دي مونږ ته آرټ یا فن یا هنر دا مونږ ته یو زیاتی شیز ښکاري. دا مونږ په دې په اهمیت باندې بالکل خبر نه یو چې دا دې شیز او د دې په د یو اولس په طرف کې، د یو سماج په مخ کې تلو کې څومره لار ده، په دې مونږ بالکل نه پوه او مونږ بالکل نظر انداز کړی دی او مونږ ډېر غیر ضروري سیزونو ته ډېر توجه ورکړی ده. نو زما په خیال خو آرټ دا دی چې آرټ یا هنر چې دی یو خو یو مجموعي توګه آرټ یا هنر انسان کې چې کوم دننه تریخواله دی، انسان کې چې دننه کوم خیرې دی، هغه هغې له دننه چې کوم نفرتونه دي، تعصبات دي، پکې آرټ او هنر هغې د اظهار یو ډېره ښکلې لار ده، پازیټیو یو مثبت لار ده. کله چې یو معاشره په هنر کې مشغوله وي، په هنر کې ځان ګډ کړی وي، نو هغه معاشره کې دا نفرتونه، دا تریخوالی، دا تربګنۍ دا نه وي. نو دې طرف ته مونږ بالکل اړسوس نه دی کړی. بل دا چې د هنر چې دی زمونږ په پښتون ولس کې، خصوصا هنر په دوه قسمه دی. یو تمون ولسی هنر وو چې کوم زما دی مرګری ارباب صاحب هم په دې خبر وکړه چې ولسی چې دی هغه په پیړو پیړو دا هنرونه د یو نسل نه بل نسل ته منتقل کیږي، او دا هنرونه په معاشره کې د انډسټری یعنی د صنعت درجه لري، او دا معاشره کې دا هنرونه انسانانو له پیسې ګټلو کې امداد ورکوي هغوی ته، نو هغې په نتیجه کې انسانان خوشحاله وي او پرم نه وي. بل چې کوم دی د هنر بل اړخ چې دی هغه دا دی چې تخلیقي هنر دی. تخلیقي هنر هغه دی چې هغې کې د ښکلا او د جمالیاتو عمل دخل وي، انسان د ښکلا په تکل وي. نو کوم لکه شاعري شوه یا نور ځان لکه مصوري شوه، داسې تخلیقي عملونه د هنرونه انسانانو له د ښکلا یو تصور ورکوي، او چې کله انسان په داسې عمل کې ځان بوخت کی، په داسې تخلیقي هنري عمل کې ځان بوخت کی،
نو هغه انسانان چې دی هغه بیا د هر خپلی سیز سره مینه لري او د هر بد او بدرنګ سیز نه هغه کرکه کوي. دې دونه اهم سیز ته مونږ بالکل مونږ پوهیږو نه ولې سره مونږ دې ته پام نه دی را ګرځولی.
فهیم صاحب منګه خو ګیله کو چې دا کم اوس جګړه ده یا هغه خلک دي چې هغه د بهر نه راغلي دي بهر نه فکرونه راوړي دي او زمونږ کلتوري چې کم اساسي دي یا زمونږ کم کلتوري ژوند دغه ته زیان رسي خو کله چې دا جګړه نه وي او دا جګړه په دې صورتحال کې نه و دینه مخکې چې مونږ کوم ټولنه لرله پاغي کې هم د هنرمند قدر او احترام نو غنی خانم په خپل کتاب کې زی په زی لیکلی دي چې پښتانه موسیقی خوخی خو چې کوم خلک موسیقی جوړی داغه سرمینه نه کوي غل هغه عزت نه ورکي. آیا دا هم یو 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 فیکٹر دی یو وجه دا چې مونږه هنری سفر چې دی هغه اغیزمن شوی دی او عارف وی چې د انډستری یو شکل نه دی اختیار کړی په کار ده چې دا د خایسغه تصور هم ورکي او زمونږه هنرمند له رزق بندوبست مو کی.
یار رسک خو موږ خو ما خو چې شاعري کوله کنه رسک یعنی کیریئر ځان ته بیل شی خو صرف دا شاعري کول دا زما په ټولنه کې داسې ولا کزه سی ډیر بد کار کو
تاو.
یعنی زه د لورلای خبره درته کوم بلوچستان سیالته د جنگ غیزه هغه وخت دومره زیاته هم نه ولا خو په پښتنه ټولنه کې زه دا درته وایم چې موږ په هر حواله باندې یو مثالی ټولنه خو نه یو پاتې شوی. عموما موږ په خپل شعر کې هم او په خپل ادبیاتو کې هم موږ جنگ ستایلې ده بدبختی مستایلې ده غیرت مستایلې ده او دا غي پر بنیاد باندې به دنیا موږ استعمال کړیو. نو دا د هنر لارې موږ کولای شو چې پښتون او د پښتون ایمیج ری پروډوس کوی ورنګ
نه د دې وجه سره فهم سه ولې ان دا پښتانه خو ډېر خسته وطن کې اوسېږي د دې جمالیتي زوک کمزور دی کنه کم سړي
زوک خې نه دی کمزور خو دا دې به تعلق ستاله هغه عمومي پاور سټراکچر سره پاتې کیږي. سیالته هغه خلکو ته دغه هنر تخصیص شوی دی کم چې په سماجی یا په ټولنیز کچه باندې کم پاتې شوی دی کنه. یعنی زموږ په ټولنه کې پروایتي توګه باندې چې دم مرته ویل کیږي یا سیاسي کیږي کله دې سره د ادب تخصیص پاتې شوی
او نو دم هغه ځکه ویل کیږي چې د ځمکه خاون نه دی هغه د بار نه دی
خاون نه دی بالکل هم دغه سي دی کنه چې هغه ځان ته یو خپل سوشل کلاس جوړی کنه او ادب او له ادب سره چې کمی تړلې تو کې دي کنه دا ټول شان چې دي دا لاغه سوشل کلاس سره وتړل شو او کله چې دا لاغه سوشل کلاس سره وتړل شو نو که هر څوک کینو بیا تا خلک لاغه سره پیژنې سیاره دا تر چې کم کار کوي دا خو هغه خلک کوي کنه. نو د پښتون ټولنه ما خو درته ویل مال چې په هر لحاظ باندې دا یو مثالی ټولنه خو نه ده پاتې شوی. شایست پکې ډیر دی وسایل پکې ډیر دی دا ټول شان پکې ستا مګر د طاقت ډانچه سي دا کنه او د پاور سټراکچر څنګه پاتې شوی دی هغه خو ډیر خلک چې دي کنه او ډيري طبقي چې دي هغه ایکسکلود کوي هم په هغه باندې سماجی او ټولنیز توګه هغه مقام نور کې کم چې په یو انساني توګه دا حق جوړي دي.
صحیح ده. ها عارف تاسو ول غواړي په دې موضوع باندې
بس فهم صاحب خو ډېره ښکلې خبره وکړه زه به لږ دا خبره مخکې بوزم. یقینا چې زموږ ټولنه مثالی نه پاتې شوی زموږ په ټولنه باندې خارجي اثرات ډېر پاتې شوي دي او دې خارجي اثراتو زموږ د سوسایټي زموږ د ټولنې سټیروټایپنګ کړی دی. سټیروټایپنګ موږ په انګریزي کې دې ته وایو چې یو معاشره له یو خاص لیبل ورکو یو نوم پیدل د هغې په نتیجه کې زموږ چې کوم آرټونه دي هنرونه دي د هغې هم لیبلنګ شوی دی هغې له هم داسې نامې ورکړی شوي دي لکه دا د ښځې هنر دی دا د سړي دی دا د ماشوم هنر دی دا د غټ هنر دی دا اسلامي هنر دی دا غیر اسلامي هنر دی دا قسم سټیروټایپنګ چې د دې په نتیجه کې هغه ټولنه کې د هنر او د هنر مینوال کمیږي او هنر طرف ته توجه د خلکو ډېره کمیږي.
تا په نظر باندې چونکی ته هنرمند دی څه داسې کارونه په کار دي مونږ ټولو لا چې مونږه څنګه زمونږ د ملګرو د خبرو کړو چې د مینې او د امن دا پیغام مونږ په اسانۍ سره خور کړو. ډېر
مونږ زه به لږه تلاش شم دا کوو ګورو هر شي ته به هنر وینم لکه سم خبره نه یي زه تاسو ته مثال وروړم په تاسو د سیدې نو خبره وکړه چې د کلاشنکوف کلچر دی لکه زمون په سینه کې بلر بر پښتنو په منځ کې یو لوی حسي کې راشوي دا فخر افغان دا چاخان دا بخوري او بشي
جو
هغه ټول ژوند د پښتون ولادت لپاره د امن لپاره د تعلیم لپاره یو ریفورمست هغه هلې ځلې وکړي ورنن څومره پښتانه په خبر دي. تاسو ته یو مثال زراوم چې د شاهد خان په نوم دانو به زده کوه خو چې ته ما ختم به ځلې خو جواب یې رانه چې ورسېدل او کنه په کوزه پښتونخوا کې په فلمونو کې کار کوي شاهد خان
هلته یو فلم جوړ کړی چې د هغه فلم نوم فخر افغان او په دې فخر افغان کې خپله شاهد خان د فخر افغان رول پلی کړی دی. کلاشن کوفی په لاس کې دمې ګډۍ خلک ګولي یعنې بادشاه خان بابا په دا ټوله سیمه کې د فخر افغان په نوم مشهور دی، د امن په نامه مشهور دی، د روغ جوړې په نامه مشهور دی. ولې هغې دغه امیج دومره سخت بدنام کړو؟ چا د هغې په وړاندې نه حکومت چلته په هغه وخت کې د خان پرستو ګوندو هغې ته دا خبره په بار بار ورسېدله، هغې څه اقدام ونه کړو. نو داسې یو مثال مې تاسو ته راوړو. دلته د هنر په نامه باندې د ورځې خلک سوات ته ځي یا نورو سیمو ته ځي، خلک ځي او هلته فلمونه جوړوي، او بالکل برعکس زموږ د ټولنې کم هغه فکر چې دی هغه ډېر سخت بدبختۍ طرف ته،
او چې کوم ټریش فلمونه دي او ټریش مطلب چې هغه کې هیڅ هم نه دي. جو محمد عارف صاحب او رازق فهیم صاحب او حمدالله ارباب صاحب، تاسو درې واړو قدرمندو مېلمنو ډېره مننه کوم چې په دې خبرونه کې برخه واغسته مونږ هم ایجوکیټ کړو په دغه موضوع باندې.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو